احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو هم ده. دا دریم پړاو خبرې د ترکیه او قطر په منځګړی توپ پرون پیل شوې. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولده کلسوالی باندې ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت وروسته دا تور رد کړ، ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ثوابي ډزې کړې دي. بل لور ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبان او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای په نږدې یو لسیزه کې 6 کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر ښکته شوی دی. فلیپو ګراندی چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي وو او نن دا شمېره 1.2 ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمېرو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هېوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه 6 کال ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هېواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کېږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه دا ده چې د روسیې د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 خبریالانو ته ویلي وو اوربان د معافیت غوښتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غوښتنه کړې ده. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 50 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې مو په استانبول کې د افغان طالبان او پاکستاني پلاوی لغونډې خبرو. د سیاسي چارو کتونکی عالم خان احمدزی وای
افغانستان د حکومت او د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج څخه بیا بیر حکومت بیا لږ پیچیده سي دا مسله.
شغل احمدزی ته دا خبرې پیچلې ښکاري. د ده د څرګندونو جزئیات هم لرو. طالبان پاکستان تورنوي چې په سپین بولده کې برید کړی.
پاکستانی لوری یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په اټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیست.
بل لور ته په خیبر دره کې یو شمېر موټروانان د پاکستان پر حکومت ژغ کوي.
د سیاست او تجارت د باید جدا کی.
موږ سیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو، ولاړ لار بند نه ده.
دا به هم واوري.
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظور ایز درغل ده. د دې سړک ټول مقداره چې دغه شپږ اتیا کیلومتره ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت وای په داسې حال کې چې د اوربند په دوام هوښ شوې و پاکستان یو ځل بیا د کندهار پر سپین بولدک ولسوالی برید کړی او اوربند نقص کړی دی. په کندهار کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې چې د درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستل شوی، څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوې او د دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول شوی او مسؤولانه ځواب ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو دوهم ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن جمعه د نومبر په اوومه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو دوهمه ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ برید شوی او هغه اوربند چې په تېرو مذاکراتو کې پرې هوکړه شوی وه نقض شوی دی. په یادې ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حقمل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې د سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی چې په کې څلور تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پاکستاني لورې یو ځل بیا د اوربند نقض وکړ، بیا یې په ټکان وکړه او د غټو او سپکو وسلو څخه کار واخیستی. پر ولسي وګړو باندې بېرحمانه اوانونه غټې مرمۍ راغورځولې چې څلور نفر ملکي هېوادوال شهیدان لرو، څلور پنځو پورې زخمیان لرو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی ځواکونو لا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې په تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند د غځېدو او د تجاوز په نه کېدو هم هوکړه شوې وه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لقمان په سیمه کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
لومړی ډزې خو په څلور بجې باندې شول سوې، سپکې ولسلې وې، له موږ وروسته یو دوبۍ راکټونه راغلو. یو د ولسوالۍ کې د چینایي مارکېټ کې د سپامین ورته وایي چینایي سامان لري چې بل زعفراني په لازې سره ولګېدو، بل بازار کې د درې ځای نور راکټونه ولګېدو. لږې خورا له پاکستان خلکو کې ډېره سخته ویره خوره ده.
د یادونې ده چې طالبانو او د پاکستان حکومت پلاویو د اکتوبر په اتلسمه نیټه د قطر په منځګړیتوب دوها کې لومړي پړاو خبرو کې پوربند هوکړه کړې وه او د اکتوبر له پنځه ویشتمې تر دېرشمې په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو کې د دغه اوربند په دوام او درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو توافق وشو. د اوربند ماتېدو دغه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې ټاکل شوی نن جمعه د نومبر اوومه هم په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ درېیم پړاو خبرې دوام وکړي او د اړتیا په صورت کې وغځېږي. د خبرو درېیم پړاو پرون د نومبر شپږمه پیل شوی. د طالبانو حکومت د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دری چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دې وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی هم شامل دی چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق کوي. د پاکستان د پلاوي مشري هم د هغه هیواد د استخباراتو مشر عاصم ملک کوي. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقض او باله د غچ اخیستنې لپاره یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې لامل شول.
په استانبول کې د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. دا خبرې به څرنګه شي؟ په امریکا کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی څخه به واورو چې څه اټکل کوي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي.
زه فکر کوم چې ستونزې او مشکلات شته، ځکه چې کله چې مرجع دوی او بیا درېم مرجع سره ګډ شي نو زما هدف افغانستان ته پتو د پاکستان حکومت او بیا د پاکستان کې فوج چې هغه بیا بیر حکومت نو بیا لږ پیچیده شي دا مسله. هلته لکه اسحاق ډار چې پرون خبرې وکړې چې یاره ما خو کابل ته تللی وم او ډېرې موافقې مې ورسره وکړې، ډېرو شیانو باندې موافقې وشوې افغانستان سره، اما چې دلته راغلم بیا سیستم ماته اجازت رانکړه. نو سیستم نه هدف دې همدا فوج ده. نو هلته دې دغه کوم هغه منتخب حکومت چې دوی ورته وایي دا حکومت دومره واک اختیار نه لري، واک اختیار زیات فوج سره ده او فوج بیا دومره زیات په دغه بشري او په اقتصادي مسایلو په دې همسایتوب او ګاونډي توب او دا دي ښه روابط دو دو ملکونو په منځ کې او د خلکو په منځ کې دوی چې بیا دومره زیات توجه نه کوي دوی خپل هغه نظامي لاسته راوړنو ته یا نظامي چې کوم ټارګټ هدف لري هغو ته زیات فکر کوي. نو زه فکر کوم چې پیچیده به وي او څومره زر به حل نه شي خو بیا هم امید ده چې حل به شي ځکه چې پاکستان حکومت هم او فوج هم په دې پوهېږي چې دوی اقتصاد خراب ده او دوی دا جنگ نه شي شروع کول که شروع کړي دا جنگ اوږدېږي بیا دوی ته مشکل وي د دغو مصارف پوره کول.
تاسو هم امید ښکاره کړو او هم مو په ورته وخت کې وویل سي پوځان ممکن د پاکستان پوځان د خنډ سبب شي لیکن منځګړو ته سي ګورو او که چېرته دغه ستاسو خبره ومنو سي پوځ بل قدرت په پاکستان کې د حکومت تر څنګ نو پوځان خو له قطر او ترکیه سره ډېر نږدې روابط لري او منځګړیتوب ترکیه او قطر کوي فکر نه کوي چې هغوی به هم پاکستان او هم به طالبان مجبور کړي چې روغه جوړه وکړي؟
دا خبره خو څه حد پورې صحیح ده خو بیا هم هغه خبره هم دا ده چې کله بیا دوت مرجی شي په یو ملک نه چې هغه حکومت ته او بل فوج ده بیا دوی په منځ کې د تصمیم نیول او یو مشترک تصمیم ته رسېدل لږ وخت غواړي. نو که مطلب دالته په موافقې اوم شي بیرته به چې لاړ شي بیا به هماغه مشکل وي چې فوجیان به یو شی وایي او هغه به بل شی وایي دا حکومت به بل شی وایي د پاکستان.
لیکن دلته خو د پاکستان د پلاوي مشي په خپل یو پوځي جنرال کوي عاصم ملک ته استخباراتو مشر نو واخو د په لاس کې دی چې د خبرو ته ناسته او خبرې مختوري
خبره صحیح ده خو دلته واک چې دغه نظامي واک ده او دغه خبرې چې دي سیاسي دي نو سیاسي چې دي بیا خو به بېرته هغه سیاسي حکومت چې کوم ده شهباز شریف مشر ده دا به بېرته حکومت ته راځي چې هغه په دې کې تصمیم ونیسي. نو بیا هم هماغه د دوی منځ کې جوړېدل په دې خبره باندې یو څه دا مسله هغه کوي مغلقه کوي پیچیده کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي چې نن دوی په دې خبرو کې موافقې ته ونه رسي سره لیکن داسې راپورونه دي چې ممکن دا مذاکرات تمدید شي د بلې ورځې لپاره هم لیکن څه اټکل کوي چې کله به دواړه لوري موافقې ته سره ورسي؟
زه فکر کوم چې وخت به ونیسي کیدای شي په دې دور کې دوی هېڅ موافقې ته ونه رسېږي یا په جزئیاتو کې بعضې مسایلو په جزوي کې بعضې مسایلو کې ورسېږي خو نهایي موافقې ته فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې ورسېږي. کیدای شي دا مذاکرات دوام پیدا کړي نور پړاوونه هم ولري
نور باندې به څرنګه شي
او اوربان خو فکر نه کوم چې مات شي ځکه چې پاکستان حکومت هم نه غواړي او پاکستان امرایم نه غواړي او بیا خو ته هغه هندوستان سره په لاس ګرېوان ده نو نه غواړي چې دومره غټ ریسک واخلي چې خو نه هندوستان سره لاس ګرېوان دي بل خپل داخلي فشار د حکومت باندې او بل د اقتصادي فشار د حکومت باندې او بل خو ته مطلب اسیپشن هم نه غواړي د پاکستان سیاسون چې افغانستان سره په یو جنگی راکیل شي کنه کو فکر کوم چې دا جنگ به دا جنگ بنتی هغه به دوام پیدا کړي او دا به تمدید شي.
احمد صاحب که همدا سی وی نو پرون د خبرو په لومړی ورځ باندې په سپین بولدک کې نشته وسوه که څه هم د لنډ وخت لپاره ولیکن دواړو لوریو کابل او اسلام آباد یو بل تورن کړل چې لومړی ډزې دوی کړې دي نو هلته خبرو ته سره کښېني او هلته بیا په سپین بولدک کې جګړه سره کوي نو فکر نه کوي چې حالات یو ډول ډېر نازک ښکاري؟
فکر کوم چې نازک خو ده ځکه چې مطلب دا تقریبا په اکتوبر کې 15 نه کم ده موږ په منځ کې د افغانستان او پاکستان په منځ کې جنګ پیښ شو او اوس هم هماغه ترنګلتیا شته او لا تر اوسه هغه ترنګلتیا نه ده کېناستلې خو بیا هم زموږ په حیث استاد همدا هغه کومه چې دواړو هېوادونو په منځ کې سوله بهتره ده ځکه چې الله تعالی موږ ته دا خوښ کړی چې سوله ښه ده او دا پر ورونه او همسایه هیوادونه دي باید د مشران او حکومت کې کوم مشران دي د افغانستان خوا د پاکستان خوا ته ټول د خپل ستونزو مشکلات وګوري چې د افغانستان خلک هم ډېر غریب خلک دي ډېر غربت ته او پاکستان خو بیخي غربت نور هم زیات شوی ده قیمتي په حد ته رسېدلې ده او که چېرې د جنګ دوام وکړي نو د دواړو هیوادونو په خلکو په نقص به وي او همداسې دواړو هیوادونو اقتصاد په نقص به وي او د دواړو حکومتونو هغه اعتماد او هغه کوم چې کچه موجوده ده یو څه حده پورې د خلکو په منځ کې اعتبار دغه به مړه کم شي.
احمدزی صاحب مننه، کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د تنګسټن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکارۍ موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې اویا سلنه ونډه واخلي او اټکل کېږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیسی د نورو لاسته راوړنو په ترڅ کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه ودیش بوئنګ جټ الوتکې واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سټار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان له شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماتیک ډګر کې قزاقستان ویل چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم تړون سره یو ځای شي. امریکایي چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره سرمشیزه لسیم سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوې شمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبې په ورځ د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ آسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن ته رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپایي ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یوه سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایبي رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګسټن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اژانس ته وویل چې ترامپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي لاري پاکستان بند کړی دی. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټروانان وای چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کومې خرچې وي هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته. کډې خو د ګډ کداوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي. بل دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کوي هغه دې بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسې مانی کینی دواړه خبرې وکړي، سیاست او تجارت دې باید جدا کړي. ځکه دا خو د کروڑ کاروبار کې خلک به دیسې ورځ راشي په هر څه تباه شي په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل موږ سیمټ را بار کړي دي کابل ته روان یو څه کم یو میاشت کېږي ولاړو لار بند نه ده بعد ګاډو لاندې پراتو دي یخ تا ډوډۍ او اوبه هېڅ درک نه لګېږي بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار د موږ ته کولاو کې ترانسپورټ دوی د حکومتو مسله ده دوی د خپلو کې حل کې کړي شپې خوار شي اوس بیټرو خطره شته بیټرۍ خلکو نه وړي دي ګاډونه سامانو نغل دي لګېږي شپې ډنګې مارا داسې ډرایوران سبایي یو ګیز روان یو بېګا روان بیا هسپتال ته طبي نیولي او
د اکتوبر په یولسمه نېټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحا کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حلولی. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچې میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. تازه دا طالبان و حکومت اقتصادی معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته راانتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جگی کې هغه ارزان راځي ځکه دا هغه اوس چې موږ لیږو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دو ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څېر صادرات نشي کولی. دته په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ خواږه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګړتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 16 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي. او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدل سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د دې ولایت د 9 خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړې شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي دا سړک اوږد دی نو په څو برخو ویشل شوی چې په لومړي پړاو کې به 25 کیلومتره د 200 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د بالادوی لیکلي د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلې لارې د یوې برخې 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شوي دي. په دې مسیر چې د احمد آباد، سیدکرم، زوزیاریوب، میرزکه، احمدخیل، لجی منگل، جانیخیل، څمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ راتګ کوي په اوس وخت کې ډېره خرابه شوي او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ راتګ ورباندې ډېر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر 0.6 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ورباندې 100 میلیون افغانۍ لګښت کیږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال رادیو ویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظور ایز درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دی هغه 6.1 کیلومتره دی چې اول لاټه 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دی کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخور وایي د مرکز ګردی څخه بیا د ډنډ پټان تر سفری نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کار عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزي چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډېر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت و. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو که د احمد آبادی که د سید کرم دی که د میرزکی دی که د لجی منگل دی که د احمد خیلو او سکمنوی دی دې باندې مشرانو ډیر زیات زیار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لار نه یوازې د ګڼو ولسوالیو اوسیدونکي تګ راتګ کوي بلکې سوداګریز لار هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ له کبله ورباندې تګ راتګ ستونزمن شوی و. د زیاتوي په دې سړک کې به یو شمېر ځایي اوسیدونکو ته د کار زمینې هم برابرې شي.
په دې سړک باندې ډېرې غټې ستونزې وي. سړک کوچنی و، رش بیروبار ډېر لاره، بل دې سره لاره ډېره خرابه وه. د مسؤلینو څخه غوښتنه داده چې په اساسي ډول جوړ سي، نه دا چې تیر په رقم جوړ سوی و. دا سړک بیرته وران سه د موټرو له تګ راتګ سره. له دې سره به ډېری ځوانان په کار بوخت سي. ډېره غټه ونډه لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډېر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو څنګلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالیو او لر پرتو سیمو ډیری سړکونه چې ټولګټو چارو دورو پورې اړوند دي او لس پنځلس کاله وړاندې جوړ شوي تر ډېره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلی شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړې کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري اثر چې کوم در کلام اثر وتلی دی په دری باندې زدا ټول وجبړم البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکې او همت راکې نو زه د ټول ټول اثر ما د هیره د کړه د چې د اثر څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاتم ونظم د ټول ژوند ټول ژوند را وجبړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځین اثر یې وجبړل شي به هم دی
جن اثر بڑل سوی دی د بیلګ په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یا ډاکټر صاحب زاهد مشوانی بڑل دی موږ هم بڑل دی نو دا سه شانس تا جن بڑل سوی دی جن شپه بڑل اوس مثلا زما د 2008 څخه ما بڑل شروع کړو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پات ورسیدل اوس په دې نه پوهیږم چې ډاکټر زاهد مشوانی د مخه کړو کما مخکې نه کړو په صورت ډاکټر زاهد مشوانی ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم البته ځینې ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ سوې ده اوس مال یا به چاپېږي نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کړو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کړو نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشوانی ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ د طرفه او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کړو
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي اوس خو د انټرنیټ دنیا ده فیسبوک شته ویب سایټونه شته له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي
د سې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2008 کال کې چې مکل کتاب پیلوي ز په دې اسنوم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب زدا سي بیخي کوشش ژوند میو چې انټرنیټ دی وی او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نور ټولنیز رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلاناتو کې ز په دې هیڅ نوم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولې دل چې انټرنیټ ساو ویب سایټونه سا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایتونه دي اوس د پاره په کار دا چې بیخي څو کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوه نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له الکلی سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسري ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم ځکه ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته دا چیرې رانیسو چیرې پیدا کړو نو د دې سما ته داسې معلومه چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب دا ځنې چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی وو هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د لمعلم بزنګ داشتون دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ سو اغلا تر اوسه پورې په مارکیټ کې سته نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ سي ویجباړي ځینې خرڅ سي وي دي ځینې لاسته
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبيبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل يم دي څوک چې وشي وښباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکولی کې دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتابی موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ هغه مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکه لکه د ملګرو سره وام د اوس پنینینې په غاښو چلی دی او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دري ډیر جالب آثار لیکلي دي او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیا باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې اصطلاح کاری جوی گاڈ گفٹیڈ نو علامہ حبیبی گاڈ گفٹیڈ دی زمش په هر موضوع زمش په هر شعبہ زمش په هر اڑخ کې هر کلتور سیاست تاریخ پارسه کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوری تاریخ قسم په علامہ حبیبی سره کوټلې نه دي سره دغه کړې نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپات وه دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه یې لیکلي لکه دوی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه بس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د آثار هغه 70 سلنه وژباړي څوک چې نیکي څومره وخت پې لګوي اوس کړه شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست مکتب چیرته ویلې
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم په پاکستان کې زیږیدلی یم د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ یو توي په دې پښین ښار کې اوسېږم د خپل مکتب مې دلې ویلې دی تر ډیره مې زده کړی غیر رسمي د پلار سره کړی دی د مثلا د ریجبه عربي ژبه د مې د پلار سره لوسی دی پلار مې عالم او مذهبي دیني عالم او هغه مې د پلار سره لوستی دی انګلیسي او اردو د غجبې نو په مکتب کې ویلې دی غزنی ته خو هر وخت زو کلی ته زو وطن ته زو ډیر لیدلې ته البته د غټوالي وروسته زو راځو د هر وخت زو د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته کلی ته کندهار ته ځو وطن خو نو نسی پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کېږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ور په یادوي نو خوشحالوونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ سوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوی. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوی چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې د کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو. نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخته مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغسې. چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نمونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ. کېدای شي دا اوس وست یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي، چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي، تازه به په دري ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنرهو د تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادر زبان دری. دا نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل شوي دي، ناچاپه دي او چاپ شوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ شوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مذهبي پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دري ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کې، نو به یې ته ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلې او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په د ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادی مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخیستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالی، د یو والی، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسې د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادی مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
کوم سبا.